وفاداران. خوش آمدید سلوان صاحب.
ډیره مننه نایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیر شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوي خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی ویان جایلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماشم د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یو سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډول موټر د خطر له کبله درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دراز ویلی مایند وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د تلو تلویزیون په خوانی ویان یا ماسی او شم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسمه په کابل کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووشل شول. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي که د زوی د وژنې دوسیه ونه څېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته به شکایت وکوي. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیه او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه ورباندې شوي د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنت کام عمومي قومندان جنرال ګریګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکې له شمالي ډاکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوختي اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنۍ سرمشیزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کرونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 85% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دي په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهورې موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختم کړه. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پامپیو ته ویلي د طالب بندیانو لخلاصون سره سره د تاریخي قوالی زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبړي برسیال وایند وای په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وای
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چړال ته سرحد جوړیږي په خیر امن سکړي.
د اورزګان د هغې شزي خبري دراورو چې وای زوی د استرالیای ځواکونو له لوري وژل شوی دی. فلکاتل غاړو
څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنی شوې دي. د کندز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته هم طالبان ځوروي، دلته مربکیان ځوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د دې بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې غړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی و جلسو، خو د مور تر نه پوری د سترګو شکی نه دی درېدلی. د وجلسوی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې وجلسوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوه ورځې وروسته د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچو د چجو چرک دی داری فلم دی د اسپروت امریکن شخ فرګرزه دلته اسپروت فرګرزولی و د کوم دی خو فرما کوي مال له مان نه ټول چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی د فوخته د زلمی دی فلم دی زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسیس کو نه کول نه په دچا په کاری په کډر لو دنه دچا په مزکه کې نه دچا په یوه کې وې شه خپل ولې کړ.
د سفینسری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وژل سوی زوی غمې دا پروانی لازه سخت ځپلې، بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي، او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او تر دېرش ډېر نور ژوبل شول. د بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هرې ممکنه لارې مکاری څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرخط جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 13مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکېچي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینوونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجیا ولس دقیقی دی زموږ اخله آزادی رادیو اوریده. کندهار پر غنداب ولسوالی کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړی دي. له بل خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وای له غنداب ولسوالی څخه 2000 کورنۍ بې ځای شوې وي چې اوس 1500 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوې دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنۍ څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي له دې جملې څخه د 370 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د ښاغلي نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړې چې له دغه 370 اضافه نور د جړې او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتې کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تښتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وجلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندۍ بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو درخوشي کولو هڅې کوي.
دریز د موږ هډوا وافت وتل دی یو دریز اجازه او قاپو مشي او یو کی نور محلي متنفذین په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړه نه ده دریز انکشاف دی هات سي چیرته اورل سوي ده
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو درا خوشی کولو او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توند کړې دي
دوه ورځې مخکې په لیو کورونه په لیو نن په لیو ملکان او سنگران په لیو څنګه کسانو د مغه رئیس په یو کسبل معلوم نه دی درې کسه خو طالبان سره کار دي خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته هغه په څه کوشش کوم کې جدا پیدا
د کونړ چپی درې ولسوالی د نورستان مرکز پارونته په غزیدل لار کې پرته ده چې څو ځله پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوې دي
د یو بل ولایت له نامې مهم خبرو د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي نور حال له کندزه د اجمل آریان پراپور کې
د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته طالبان ځوروي دلته مربکیان ځوروي پیسې اخلي خوار غریب بیچاره خلک یو نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خانابات ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خانابات روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي
بیاو نړه ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبره چې په دروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده په امام صاحب کې په همدارکم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد امام صاحب د شیرچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خبري کړې دي د بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیرې بیا ورسپانو پام ځان تاړولې چې په ورستیو کې ساري نه ولیدل شوی پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې ک امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي نو څه به پیښ شي دا بحثونه ورسته لدی زیات شول چې ولسمشر ترامپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نوی پاتې شي واشنگتن اگزامینر رسپانې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډیر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لاري له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي د دوی بل دلیل دا دی چې کله افغانستان پوځیان وېستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان بل حمله وشي د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه واوریدل د سټارز اند سترایپس رسپانې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي ملټري ټایمز رسپانې هم د دې غونډې بحث په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیر بیا له هوایي ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نشي ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې د ترامپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس ته وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړ کړي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د پاکستان شارزود افیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د نیوی ډیلی په خبره په پاکستان کې د دیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې دیره افراطي ډلې د وسلولو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې تیره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلولو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارج دافیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان دې تر خپلې ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلي وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسوونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خوا ته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه ورځ ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یو برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خودواړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
ستاسو له پیغامونو
زاب ستار پنجایو له سواری د چرغور د کلی د کلاشې د مسجد څخه خبر کوم. ټول ټول چر وخت می دا پیغام یو ورو په نور باندې چار طرفه لارې بنجيږي. د یوې خواښ خمینونه د بلې خواښ مې دولتي چارواکي زه پرې دې ټکانه باندې کوي. دا ټولو چارواکي مې دا پیغام چې مور ته جبله را جوړه کړي چې دا شانو بس مور ووځو.
زه سردار یم د پولیس چرخي نه. زمونږ په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي. هسې تش په دوی وایي چې مونږ حیات دی جو دا او هغه د دا دوه کاله مونږ ماشومان دي نه کتاب نه دوه کتابونه یې ورکړي یو حسن خط ده او یو بل کتاب ده. نو داسې توجه دې د خلکو واړه
سباون یم د کابل ته. نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمسکنه څخه چې تر کابل باندې برید وکړي. عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو را وړل یا په موټر کې را تېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو ټاکو په جیب کې نه تېرولی او د ده څخه دون درنې وسلې په موټر کې را وړې او بیا تر کابل باندې برید وکړي.
شاید غلطان سے خبری کوم مردا د پنځه پښولې کې چې نه دوی راوړي نه څنګه نه کومه کار سره وي نه بل کومه کومه کوي نه کچاک مور و دا کومه کوي خاص علي اته خیر نه دوره دا خبر واغري.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هره ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلامیار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. ښکېلي غاړې باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافی لیکي: له البته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې پر مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري.